سلامونه ستړي مشه تاسو زموخه کلاساته رادیو ناوړی د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په هرات ولایت کې د یو مسافرلونکي بس د ټکر په پیښه کې یو بیا کسان وژل شوې دي. دغه پیښه پرون شپه نو وخت هغه مهال رامنځته شوه چې له ایران د راستون شو کډوالو بس له یوې لارې سره ټکر وکړ او ورې واخیست. د هرات لپاره د طالبانو د والی ویانت احمد الله متقی وایي په وژل شوو کې ولس ماشومان دي. له دې وړاندې په ځینو راپورونو کې د وژل شوو کسانو شمیر شپېته یاد شوی و. د طالبانو د حکومت پولیسو په خبر پاڼه کې د دغه پیښې علت د بس چلوونکي ډیر سرعت او بې احتیاطي یاده کړې ده. تمه ده چې نن چهارشنبه د طالبانو پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په کابل کې وګوري. د طالبانو تر واک لاندې د بختر خبر اژانس راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدراعظم مرستیال اسحاق ډار په کابل کې د ترهګرۍ ضد مبارزې او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د پراختیا په اړه خبرې وکړي. بختر خبر اژانس وړاندې لیکي وانګی به د طالبانو د حکومت له مشرانو سره د دوړخي زوړي کو د پراختیا او اقتصادي همکارۍ په اړه هم خبري وکړي. ټاکل شوی و چې د اگست په لومړیو کې امیر خان متقی پاکستان ته د سفر پر مهال له خپل پاکستاني او چینایي سیالانو سره وګوري، خو دا ناسته وروسته له هغې وځنډېده چې ملګرو ملتونو امیر خان متقی ته چې د دې سازمان د بندیزونو په لس کې دی د سفر اجازه ورنه کړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او په افغانستان کې د دې سازمان د بشري مرستو همغږي کوونکی اندریکا راټوا وایي د دوی کارکوونکو په ملي او نړیواله کچه په ځانګړي توګه په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه پټکو دغه کارکوونکي د ګواښلو سربیره ټپي وژل کیږي. راټوا پرون سه شنبه د بشر دوستۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې ویل د افغانستان د مرستندویانو د کار په اندې جدي محدودیتونه شته. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشویان سټیفن دوجارک څو ورځې وړاندې په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د روان کال د مې په میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لسګونه خزینه کارکونکي د نامعلومو کسانو له لوري د خپلو دندو له امله د مرګ ګواښونو سره مخ شوي دي. طالبانو د اندریکا راټوټ د روستیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه ویل نه دي. د عراق نومړی وزیر محمد شیل سوډانی ویلی د شوران په نوم د نفتو د تولیدونکو یوې امریکایي کمپنۍ سره هوکړلیک لاسلیک کړی دی. د روټرز راپور له مخې شیل سوډانی دا اعلان پرون سه شنبه وکړ. روټرز وړاندې وایي عراق په تیرو دوه کلونو کې لګړو سترو نفتی کمپنۍ سره تړونونه کړي او د فرانسې لا ټوټال او د برېټانی لا بریټش پټرولیم سره د 50 میلیارډ ډالرو ګډو پانګونو د نوو قراردادونو لاسلیک ته لار هواره کړې ده. د عراق د نمړي وزیر د دفتر په ټکو حکومت د نفتو لسترو کمپنۍ سره د تعامل په برخه کې نوې ستراتیژي پلي کوي. او سپینې ماڼۍ پرون سه شنبه په رسمي ډول د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لپاره د ټیک ټاک یو حساب پرانیست چې په امریکا کې د دغه اپ له 100 میلیونو څخه ډیرو کاروونکو ته د ولسمشر ټرمپ پیغامونه ورسوي. نوی حساب چې په ات وایټ هاوس کې جوړ شوی پرون یو لنډ ویډیو خبره کړ چې په کې وایي زه ولسمشر ټرمپ ستاسو حاکم. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویت ویلي د ټرمپ حکومت ژمن دی چې د ولسمشر تاریخي لاسته راوړنې د خلکو تر غوږونو د ډېرو رسنیو او نورو پلیټ فارمونو له لارې ورسوي. د روټرز راپور له مخې ولسمشر ټرمپ د ټیک ټاک حساب سره ځانګړې مینه لري، خو امریکایي قانون جوړونکي بیا اندېښنه لري چې ټیک ټاک د امریکایي کارونکو شخصي معلومات ښایي د چین حکومت ته په لاس ورکړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
د له مهربانه رپ سپیشلی نامه سلامونه ونی کی هلی میومن درنو زده کوونکو هله د چیرغا جوړو سی وخت په موتر د مهاله په خیره رسولی وی تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوست شرغلاست او په دې هله چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شی بوره سره مل وسی او د نن ورځ د موضوع څخه ګټه واخلی. نن مو موضوع افغانستان د اباسیانو په دوره کې دی. په دې حق له معلومات لسر راوړو د چی د اباسیانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات لري او په کوم اقتصادي ټولنیز او سیاسي حالات یې څه ډول دي. نور از خپل درس پیلو افغانستان د عباسیانو په دوره کې. عباسیان چې د اسلام د پیغمبر د اکا عباس د اولادې څخه دي، د قریشو د بنی هاشم د قبیلې څخه هم شمیرل کیږي. د دویم هجری پیړۍ په وروستۍ کې دوی د سیاست میدان ته راغلل او څو وخت وروسته بیا د خراسان د نارامي اوزې څخه خبر سول. نو په دې وخت کې په 1600 هجری قمری کال کې خپل مبلغان او خپل دعوت کوونکي دغه سیمې ته راولېږل او افغانستان د خلکو د افغانستان خلکو هم د دغه موخې چې دوی درلودلې د دغه موخې څخه ملاتړ وکړي او د وینې په بیه د امویانو پر ځای عباسیان واک ته ورسول، چې د عباسیانو دوره بیا 1500 کاله اوږده سوه او 1500 کاله یې دوام وکړي، چې په پای کې بیا دغه د عباسیانو دوره د مغولانو دخوا په 1428 هجري قمري کال کې له منځه ځي او د دوی خلافت ړنګیږي. د عباسیانو په دوره کې د افغانستان مالیه تقریبا د 30 میلیون درهم څخه او 1 میلیون درهم ته لوړسول. موږ ویلو چې د امویانو په دولت کې یا د امویانو د خلافت په وخت کې د افغانستان مالیات راکمیږي او بېوزلي زیاتیږي چې تقریبا 30 میلیون درهم ته رسیږي. نو د عباسیانو په دوره کې د دغه مالیاتو شمیر د 30 میلیون درهم څخه او 1 میلیون درهم ته لوړیږي، چې په همدې دلیل په افغانستان کې د بزګرانو زیاتره پاڅونونه د عباسیانو د مادیاتي زورزتی په وړاندې رامنځته سول او په ځانګړي توګه د هیواد د شمال او لویدیځ ولایتونو هم خلک یې د مبارزه کوي تر څو لږ تر لږه دوی د غزارونو د دغه درانه بار څخه وساتي. عباسیان هم په دې باندې ونه توانېده چې د افغانستان د خلکو سیاسي او اقتصادي دغه پاڅونونه په یوازیتوب سره آرامه کړي او پر دغه پاڅونونو باندې برلاسه سي. له همدې امله بیا په دې برخه کې دوی برلاسه ترلاسه کړي او د سیمه ییزو اشراف او مشرانو په مرسته ځان مشرانو مرسته ځان ته راجلب کړه او د ګټو ګټو تر سیوري لاندې خپل تسلط ته دوام ورکړي. په دغه دوره کې په افغانستان کې کرنې د اوبو لګول سیستم قانوني بڑا ځانته غواره کړه، یعنی د اوبو لګول سیستمونه قانوني سو او همدارنګه کرنه هم قانوني شکل ځانته غواره کړي. د هری رود او د هلمند د سیند څخه نوي کالرونه او ویالې وغځېدلې او په بلخ کې هم د اویا څخه زیات اوبو ژرندې او په سیستان کې هم بادي ژرندې جوړې شولې. په بلخ کې د غلو دانو د ډلې څخه غنم او وربشې کرل کېده. په بدغستان کې همدارنګه په غور کې مالداري او کرهنه هم پرمختګ وکړ. تلقان او مرغاب کې د پښمی منسوجاتو د تولید مهم مرکزونه شمیرل کېدل او بلخ د سوداګری ډیر عمده مرکز و. د ورېښمو صنعت او کسب هم زموږ د هیواد په ځینو برخو کې رواج درلود. په غور او په غور کې اوسپنه او مس استخراج کېدل. د غور ولسو په ګاونډي هیوادونو ته وسلې به ګاونډي هیوادونو کې د شهرت دلودي. په تخارستان کې سرب او نور فلزونه او همدارنګه د هیواد په نور شمالي ولایاتو کې اوس په سپینزر سره زر استخراج کېدل او د دې ترڅنګ د پنچیر سپینزر هم په دغه دوره کې ډیر مشهوره و. د فرهنګ او ادب د پلوه هم د هغه وخت افغانستان ډیر زلودین کې شخصیتونه درلوده چې د ادبي او پوهنیز اثر په 15 سره خپل نمونه د هیواد په تاریخ کې تل پاتې کړل. مثلا د غول جملې څخه د موسی بن شاکر خراساني زمان، هریو محمد، احمد او حسن، د دې ترڅنګ ابو معشر جعفر بن محمد بلخي پریزاتو کې لوی لاس درلودي، بشار بن بدر تخارستاني شاعر او همدارنګه ابو زید احمد بن سهل بلخي ادیب، فیلسوف او جغرافیه پوه چې دا د افغانستان ډیر زلودونکو شخصیتونه و او دوی د ادبي او پوهنیز اثارو په پنځګولو کې خپل نمونه په د هیواد په تاریخ کې ډیر مشهوره شهرت ورسېدل او تلپاتې کړل. په دې دوره کې ورپسې راځو برمکیانو ته. برمکیان بیا په اصل کې د برمک په نامه د یو شخص د زمونه د ډلې څخه دي چې برمک د بلخ د نوبهار د زردشتي اورتون راهب یا موبد و. د دې کورنۍ لومړنی مشهور شخص چې و هغه د برمک زوی خالد و چې د اموي ورستري خلیفہ مروان همار په خدمت کې و. یعنی د مروان چې هغه د اموي خلافت د اموي واکمنۍ اخرنی خلیفہ و یا اخرنی واکمن و، د خالد د همدغه مروان په خدمت کې یعنی د خدمت یې کوي چې بیا اورسته د عباسی ابو جعفر منصور د وزیر او سلاکار په توګه د دنت تر سره کوي. د خالد څخه اورسته بیا یحیا د دزوی د کورنۍ یو ډیر پو او متنفس شخص ګڼل کېدی چې نوموړی بیا د مهدی د خواصخه د هارون رشید د پالنې او روزنې لپاره ګمارل کیږي او د بیا د هارون رشید په زمانه کې د عباسی خلافت ټولې چارې د په غاړه وي او د دوو زمونو سره د دوی لپاره کار کوي چې بیا څه وخت هارون رشید پر دې باندې بدګمانه کیږي او په 1031 هجري قمري کال کې د خلیفه د امر سره سم د یحیی زوی جعفر مرکوي او خپل د کورنۍ د نور غړو سره په بند محکوموي او د برمکیانو ټول مالونه هم ضبطوي. رزور پسې طاهر فوشنجي ته طاهر بن حسین فوشنجي بیا په 1050 هجري قمري کال کې په فوشنج یا د هرات په اوسنۍ زندجان کې زیږیدلی دی چې طاهر د ځواني څخه په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کوي او برخه یې اخیستل. دی هم یو ډیر هوډمن سړی و. د دوه بسې وړونو مامون او امین د اختلاف په برخه کې د مامون رشید چې هغه د بدغیسی مور څخه زیږیدلی و د هغه ملاتړ کوي او په 1095 کال کې بیا د امیر رشید وژني څو خلص تمام رشید خلافت ته رسیږي. طاهر هم د پلاوه د خراسان والی ټاکل کیږي او طاهر په 201 هجری قمری کال کې د جمعې په ورځ هم دلته د خطبه په محل باندې د خلیفہ نوم د خطبه څخه لري کوي او د خپلواکۍ اعلان کوي. په سبا کې بیا د نامعلومو کسانو لخوا وشل کیږي او د خورسته د دولتونو په افغانستان کې د 500 کلونو لپاره واکمنی کوي او 500 کاله د اولادونو واکمنی په افغانستان کې دوام لري. رزو د عرب مسلمانو او د افغانستان د خلکو یو پربل باندې اغیزي چې د افغانستان او د عرب مسلمانان یو پربل باندې څه اغیزي درلودي. د اسلام د سپیشل ترن پراتاګ او همدارنګه دا په خپلې دو سر زموږ هیواد تاریخ یو نوی پړاو ته ننوتی او زموږ هیواد ته یو نوی شکل او یو نوی بڼه ورکړه ځکه اسلام موږ ته نوی اسلامي هویت راوبخشي او دا اسلامي هویت به زموږ د خلکو د یووالي سبب وګرځي. ټول قومونه او ټول قبیلې د یو د نوقید خوندان کړل او همدارنګه د اسلام د دین د پوهې د لسترولو په لار کې کوم خندونه چې هغه د پوهې کوم انحصارات چې هغه د مینځو یو ډله په دې توګه سره پوهې او زده کړې هم ډېره پراختیا وکړه. همدا و چې زموږ خلکو په لومړی هجری پیړۍ کې اسلام ومني او همدارنګه دوی عربي ژبه زده کړل. په دینی علومو لکه قران شریف په حدیث د فقه په تسهیل کې هم دی وپوهېدل او ډېر بریالیتوبونه ترلاسه کړل. بیا تر درېمې پیړۍ پورې ډېر مشهور پوهان لکه نعمان بن ثابت چې امام اعظم او امام ابو حنیفه شهرت لري چې په امام اعظم ابو حنیفه باندې شهرت لري، امام احمد بن حنبل مروزه همدارنګه ابو داود سجستانی یا سیستانی د دې تر څنګ د سنور مشهور پوهان چې درېم هجری پیړۍ پورې د رشکار سوال او د اسلام د دین لپاره ډېر مهم خدمتونه وکړل. د دې تر څنګ په دې دوره کې سیستانی عالمانو او پوهانو د دې سیمې څخه سره راپورته کوي او د پوهې په بیلابیلو څنګه کې ډېر تالیفات رامنځته کړل. په دې ځای کې د ځینو هغو لیکوالانو یادونه ډېره مهمه ده چې هغه د دویم هجری پیړۍ د نیمایي څخه د کتابونو په لیکلو باندې شروع کړل چې د هغو د جملو څخه ابو زید بلخي ادیب او جغرافیه پوه و، د دې ترڅنګ ابو مشعر بلخي چې دی بیا ریاضي پوه و، همدارنګه محمد موسی د هندسي عالم، بشار بن برد تخارستاني شاعر او ابو نصر فارابي چې هغه د لرغوني نړۍ د طب جغرافیه فلسفه نجوم او ادبیاتو تر ټولو لوی عالمانو د ډلې څخه شمیرل کیږي. دغه لیکوالانو څخه یا څخه عبارت دي چې دوی د پوهنې په بیلابیلو څانګو کې تالیفات وکړل. د دوی د اثارو څخه ځن پاتلسم او نونسم پیړۍ کې بیا په اروپا کې د نړۍ ژوندۍ ژبو وژباړل او بیا یې دغه کوم ژباړل سي بیا اثار یې خپاره کړل. زموږ خلکو د خپلو پیاوړو کورنیو او همدارنګه خلکو په واسطه د افغانستان تهذیب د خپلو ژباړونکو په وسیله باندې عربي ټولنې ته او اسلامي تمدن نړۍ ته وړاندې کړ. د برمکیانو کورنۍ په دویمې هجري پیړۍ کې د طب په برخه کې د منکه کتاب او د نجوم او فلکیاتو په برخه کې د سند کتاب، د سند هند کتاب او همدارنګه د سندباد کیسه یې عربي ته وژباړله. د دې ترڅنګ زموږ خلکو د اسلام پراختیا او د خبرېدو په لاره کې هم ډېرې قربانیانې ورکړې. اسلامي د هیواد تر ختیځو پولو یعنی تر هند پورې خپور کړ. کله چې اسلام راورسېد نو په دې وخت کې موږ ویل چې ډېر فعالیتونه او ډېر پرمختګونه وسول. زموږ په خاوره کې خلک ډېر زیات بریالیتوبونه ترلاسه کړه. د دې ترڅنګ د اسلام د پراختیا لپاره دا چې دوی اسلام پراخه کړي او تر نورو سیمو پورې خپور کړي، په دغه لاره کې د ډېرې قربانیانې دوی ورکړې، د هر ډول سرشندونو او ځان تېرېدنې دوی وکړې، د خپل ځان، د خپل سر، د خپل مال څخه تېر شول او اسلام یې د هیواد تر ختیځو سرحدونو پورې یعنی تر هند پورې ورسوي او تر سیمو پورې د اسلام مبارک دین خپور کړي. په دې ترتیب سره بیا د عربي مسلمانانو او زموږ د خلکو ترمنځ اغیزي چې هغه دوه اړخیزې وي. اسلام زموږ خلکو ته نوې اسلامي هویت ورکړي، یووالی ورته وبخشي او د پوهې دروازه یې زموږ پر مخ باندې خلاصه کړه. دا چې د اسلام څخه مخکې زموږ هیواد خلکو زموږ د هیواد په خلکو کې یووالی نه و او تورې تیارې خپرې وې. د پوهې دروازه یوازې د ځواکونو خلکو لپاره خلاصه وه. نو د اسلام پر تګ سره اسلام زموږ خلکو ته یو نوې اسلامي هویت ورکړي. ټول خلک یې د یو عقیده، یو دین، یو خدای راوبلل، یووالی دې تورو بخشي او د پوهنې دروازه چې هغه یوازې ځواکمنو لپاره خلاصه وه، هغه د ټولو پر مخ باندې خلاصه کړل. په بدل کې د افغانستان خلکو هم د علمي او فرهنګي خدمتونو او همدارنګه د وینې د تویدلو په بیه باندې اسلامي تمدن او د اسلام د خپرېدو لپاره ډېره فعاله ونډه واخیسته. د دا په مقابل کې زموږ خلکو د وینې په بیه اسلام خپور کې تر نورو سیمو پورې او په ځانګړي توګه پوهان او عالمان هم په دغه برخه کې ډیره ارزښناکه ونډه درلوده. یعنی دلته دغه دوه اړخونه دا و چې اسلام زموږ خلکو ته نوې اسلامي هویت ورکړي او د دې په بدل کې زموږ هیواد خلکو ډیرې سرشندنې او قرباني ورکړي تر څو اسلام ډیر خپور کړي او په دغه برخه کې ډیر پرمختګونه وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ استاد د نوې د نن ورځې درس. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي. مهم موضوعات مو د افغانستان د اوزا په حق له وده چې د افغانستان خلق او د عربو مسلمانان یا عرب څه ډول اغیز لري پر بل باندې، د دې موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تر دغه شیبو سره مل پاتې شوي اوسي او د نن ورځې د لوست څخه به مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو، چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضریږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. تر هغه مهاله پورې تاسو هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس ښه زده کړئ او هر اړخیز ډول سره د دغه درس په مفهوم باندې پوهیږئ. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست. وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د نن ورځې دریم لوست ته راغلاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخلنې شي به سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنۍ موضوع د شاه شجاع او ملي پاڅونونو په حق لده، دا چې په دغه دوره کې څه ډول ملي پاڅونونه رامنځته کیږي. د همدغې موضوع اړوند به معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلوو. شاه شجاع او ملي پاڅون، د هغه ورځ څخه چې شاه شجاع سلطنت ته ورسېد، خلک د چټ فطرت څخه خبر شول. د هغه همدارنګه د انګلیسیانو د منځوړلې د خپلو دینی او ملي وجایب څخه وګڼل، او د خلکو په منځ کې د خپلواکۍ ننګ او د ناموس د ساتنې احساس په هغه کې پیاوړی سو. لومړی د خطبې څخه د شاه شجاع نوم لیرې کړ، او وروسته بیا د انګلیسیانو څخه خپله سخته کرکه څرګنده کړله. د انګلیسیانو هغه خزانه چې هغه د کندهار څخه کابل ته انتقالېدلې، غازیانو غنیمت ونیولې او د کابل او کندهار لاره وتړل سو. او په مشرقي کې هم د سید جمال الدین افغان کورنۍ د دغې کورنۍ دخوا پاڅون شروع سو، چې د تړون دغه ملي پاڅون د کابل څخه شروع سو. د قومي مشرانو لکه نایب امین الله خان لوګری، عبدالله خان اڅکزی، د دې ترمنځ د اقصخه وروسته نور مجاهدینو هم د جهاد جنده پورته کړله. اول یې پرنس خپل کور کې وژي، او وروسته بیا د انګلیسیانو ټول خزانې او د وسلو خزانې هغه ونیولې. په همدغه وخت کې بیا وزیر محمد اکبر خان د بخارا د بند آزاد سو، او ځان یې کابل ته راورسوي، چې دغه پراتلو سره بیا د مجاهدینو روحیه نور هم قوي سوله. مکناتن د چل څخه کار واخیست او پلان یې کار کړ، او د کابل څخه د انګلیسیانو د وطن د تړون وړاندیز وکړ تر څو مجاهدین مصروف کړي او د هند څخه نور قواوې راوغواړي. مکناتن هم د وزیر محمد اکبر خان سره دوکه کوله په مجلس کې، غوښتل چې هغه ووژني. مګر وزیر محمد اکبر خان مخکې لدی چې مکناتن پر هغه باندې حمله وکړي، وزیر محمد اکبر خان مکناتن په هغه توپنچه باندې چې هغه ورته ډالۍ کړې وه په هغه سره ووژني. او په دې توګه د انګلیسیانو سیاسي استازي او مختار وزیر د منځه وړي، او له دغه وروسته بیا د انګلیسیانو قواوې هم په خپل منځ کې د دې په منځ کې واجب وحشت رامنځته کیږي. خوراکي موادی پایته رسول کیږي. قواوی هم 14500 تلو تر رسیده د لوج سره مخامخ کیږي. په دې وخت کې سورجمی هم و چې د سانو بیا د کابل څخه د وټلو شرایط د مجبوریت لامل و منل، یعنی د مجبور سره په اخره دا یو منل چې د کابل څخه ووز. رازو د امیر محمد دوست محمد خان دویمه پچاهی ته، چې امیر دوست محمد خان سره ول خپل دویمه پچاهی مختوري. امیر دوست محمد خان په 1300 میلادی کال کې د دویم ځل لپاره د سلطنت ورسېدی، او امیر دوست محمد خان د خپل دویم ځل هندي کمپنی سره ځینې تړونونه لاسلیک کړل، چې هغه تړونونه په دغه واکمنی کې نه د انګلیسانو او د ختیځ د دې په واکمنی کې کیږي، چې د هغه له جملې څخه یو د جمرود تړونونه و، چې انګلیسانو د جمرود د تړونونو څخه ورسته امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیاز وغوښتل. اول دا چې د هغه سیمو په رسمیت پېژندنې کې چې هغه په خوا د سیکانو تر ولکې لاندې و، چې وروسته بیا انګلیسانو ونیولې. او دویم دا چې روسانو د ایرانیانو په مرسته غوښتل چې د هرات ولایت په خپل ولکه کې ونیسي، نو ځکه د روسانو د پرمختګ لامل یې خپلې ګټې په خطر کې لیدلې، نو دا خطر باید رفع شوی وای. دغه تړون بیا درې فقرې یا درې برخې درلودې. اول دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم او ترڅنګ د ختیځ هندي کمپنی ترمنځ هغه سیمې چې د ده په کنټرول کې دي، د هغه څخه وروسته د ده ورسي او هندي کمپنی ترمنځ بیا دایمي سوله او دوستي ټینګوي. دوهم دا چې ختیځ هندي کمپنی د ژوند کې وي، هغه سیمې چې اوس د امیر په تصرف کې دي یا د امیر د ولکې لاندې دي، هغه ته به احترام کوي. او امیر دوست محمد خان د کابل حاکم د افغانستان هغه سیمه چې د په واقع دي د خپل ځان او خپل ورسه د خاصه خجمنه کوي، چې د ختیځ هندي کمپنی د سیمه احترام وکوي، او هیڅ کله د هغه په کورنۍ چاره کې بل اس وهاله نه کوي، او د هندي کمپنی د دوستانو سره دوست او د دشمنانو سره دشمن وي. یعنی دا هغه درې فقره وي چې په دغه تړون کې شامل وي، او دغه تړون لاسلیک سو. اول دا چې هغه امیر دوست محمد خان د کابل حاکم او د ختیځ کمپنی ترمنځ هغه سیمه چې د په کنټرول کې دي د هغه څخه وروسته بیا د ورسي او هندي کمپنۍ ترمنځ به سوله او دوستي چې د هغه به دایمي وي او ختیځه کمپنۍ به هغه سیمه چې د امیر په لاس کې وي یا د امیر تر تصرف لاندې وي هغه ته به احترام کوي. امیر دوست محمد خان هم هغه سیمه چې بیا د ختیځه هندي کمپنۍ په لاس کې دي هغه ته به احترام کوي. د دوستان سره به دښمن او د دوستان سره به دوست او د دښمنانو سره به دښمن اوسي. دویم تړون بیا داسې چې اول ایران خپلو ژمنو برعکس هرات ونیوي او انګلیسیانو بیا جګړې ته د ایرانیانو پر خلاف باندې دوام ورکړي تر څو امیر دوست محمد خان وکولای سي د نورو ولایاتو څخه دفاع وکړي او د جګړې تر پای پورې به انګلستان هر میاشت 1000 روپۍ امیر ته ورکوي. او دوهم دا چې انګلیسیان امیر دوست محمد خان ته سربیره په اوسنۍ بوځ کې یو 10,000 سوار او 10,000 پلی یا پیاده پوځ مجهز کړي او تر څنګ یې دا چې د پیسو اخیستنه او لږدونه هم به د امیر دوست محمد خان پورې واړه لري. د کابل یو استاسي په پېښور کې استوګن کیږي. پنځم دا چې د انګلستان نور استازي به هم د افغانستان په دروي ولایتو لکه کابل، قندار او بلخ کې د څارنې او جګړیزو راپورونو چمتو کولو په مخه به دوی هلته اوسېږي. دوی به په کورنیو چارو کې هم د لاسوهنې حق نه لري خو د دوی ساتنه به د امیر په غاړه باندې وي. شپږم دا چې د ایران سره د جګړې د پای څخه وروسته به د لومړۍ مادې مطابق پیسې قطع کیږي او بل دا چې د پیسو د قطع کولو څخه به وروسته انګریزان منصبداران د افغانستان څخه وزي او کچیر غشتنه وسی ځنی مسلمان استاذ به په کابل کې ووسیږي او امیر دوست محمد خان به د افغانستان ته د انګریزي افسرانو دراتلو او راتلو په وخت کې د پوره ساتونکو په وسیله د دوی محافظت او ساتنه وکړي. د پیسو ورکول به هم د جنوري د میاشتې د اولی نیټه یا د اول تاریخ څخه به شروع کیږي او 300,000 روپۍ به قندهار 200,000 په کابل کې ورکول کیږي چې د دې ترن څخه جلا دي او هغه د ختیځه کمپنی یو ډالی ده، د ختیځه هندي کمپنی د پاره یو ډالی ده. د شپې د شپږ سو زره روپۍ ورکړه هم په کابل کې د نورو مخه لپاره ده او په بل تړون پورې اړه لري چې دا د دې تړون یو بل فقره او تر څنګ دغه تړون د مخکینی تړون ناقص کېدلای نسی. امیر دوست محمد خان به د سولې او جګړې په حالت کې، یعنی په دواړو حالاتو کې، هم د سولې په جګړې کې او هم د حالت د جګړې په حالت کې، د ایران او د هغه د متفقینو وړاندیزونه به انګلیسیانو تر سوي او سربیره پر 1,000 توپک باندې نور 1,000 توپک به هم د انګلیس د خوا د تل په سیمه کې امیر دوست محمد خان مامورین ته سپارل کیږي چې دا هغه د دویم تړون ځین نور فقرې وي چې د دې ترمنځ لاسلیک شوی و. رازو د امیر شېر علي خان لومړنی سلطنت ته. امیر شېر علي خان د خپل پلار په ژوند کې د ولی عهد تاکل سوی و او د پلار د مرګ څخه وروسته بیا په 1300 کال کې د جون په 12مه د یو 30 کلنۍ په عمر باندې د خپل سلطنت اعلان کړ او واک ته ورسېدی. ورونه یې ظاهرا د هغه سره بیعت وکړ مګر په پټه بیا د هغه په وړاندې مخالفت ته یې شروع کړ او امیر شېر علي خان د هرات ولایت د تنظیم لپاره خپل سوی شهزاده محمد یعقوب پریشو او خپل د محمد اعظم سره کابل ته ولاړی. د شنجت په برخه کې محمد اعظم خان د امیر څخه جلاس او د مرکزی سیمو لپاره د مرکزی سیمو د لار څخه د خپل سکاور ور سره در محمد حسین خان ته چې هغه د هزارجاتو حکمران او هغه ته ورغلی او به غشتل چې د هزاره د خلکو په مرسته باندې په کابل باندې حمله وکړي مګر د هزارجاتو خلک خپل وفاداری د امیر شېر علي خان څخه اعلان کړه او د هغه سره مرسته ونه کړه. ورسته بیا محمد اعظم خان د خپل نور وډونه سره څخه مرسته وغوښته او د یوې حملې لپاره تیاری ونیوي چې امیر شېر علي خان د ځواکونو په وړاندې هغه مقاومت نسوي کولای. نو د په دغه حال کې دوی کمزوري سو د انګلیسانو دولت ته پناه یووړه. امیر شېر علي خان بیا په 1315 میلادي کال کې د کندهار د تصفیه لپاره ځینې قواوی سره حرکت وکړي پر دې طرف باندې او د سردار سره ونشتل چې بیا د هغه زوی محمد امین خان د هغه سره مقابله شروع کړه. د هغه په هغه جګړه کې بیا د دواړو طرفونو ترمنځ سردار محمد علي خان او د هغه کا محمد امین خان د 2,000 عسكر سره ووژل شو او امیر شېر علي خان هم په دغه پیښه کې ډیر غمجن شو. دغه پروهی باندې ډیر بد اغیزه وکړه د خپل اعصاب کنټرول یا د لاس ورکې په کندهار کې جلاوالی غوړه کړي چې دغه انزوا او دغه جلاوالی امیر شېر علي خان د سلطنت د سقوط لامل وګرځېدی. ورپسې راځو د امیر محمد افضل خان سلطنت ته چې امیر شېر علي خان چې کله خپل ګوښوالی انتخاب کړي نو همدغه ګوښوالی د دې سبب سو چې سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان کامل ونیسي چې کابل ته د کابل د نیول څخه وروسته بیا محمد افضل خان خپل سلطنت ته رسیږي او لکه څرنګه چې انګلیسان هم په هند کې د امیر محمد افضل خان د پاچاهۍ څخه خبر سول نو دغه سلطنت په رسمیت باندې وپیژندي او په 1308 میلادي کال کې بیا عبدالرحمن خان د پنچیر په بازار کې د امیر شېر علي خان د قواو سره د قواو مخه ونیوله او فیض محمد په دغه جګړه کې ووژل سو او امیر شېر علي خان بیا هرات ته راغلی. په همدغه وخت کې امیر محمد افضل خان د ناروغۍ له امله مړ کیږي. جسد یې قلعه حشمت خان د شهدای صالحین سره نږدې خاورو ته سپارل کیږي او د هغه سلطنت په دغه ډیر کم وخت کې د کوم مهم کار ونه کړ. د امیر محمد افضل خان د مړینې څخه وروسته بیا سردار محمد اعظم خان د عبدالرحمن خان په موافقه سره سلطنت ته رسیږي او خو امیر محمد اعظم خان بیا یو ډیر نوښتګر سړی و چې غوښتل یو شمېر اصلاحات په افغانستان کې رامنځته کړي او امیر شېر علي خان د هرات څخه کابل ته ورسېدی. د کندهار خلک چې د امیر محمد اعظم خان د زامنو د لاسه ډیر په تنګسي و نو امیر شېر علي خان پر تاکس سره ډیر خوشاله سو او د هغه هرکلی وکړي چې په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان د شمالي ولایتونو په بلولو باندې بوخت وو او امیر شېر علي خان د کابل د نیولو فکر وکړي. مخکې له دې چې بیا کابل ته ورسیږي د کابل خلک د امیر محمد اعظم خان په وړاندې دوی احتجاج وکړي او د امیر شېر علي خان څخه ملاتړ وکړي. امیر محمد اعظم خان هم چې دغه حالت ولیدي چې اوزه د امیر شېر علي خان په ګټه باندې ده او ټول د هغه ملاتړ دي نو روحیه کمزورې سو او امیر عبدالرحمن خان هم چې په تخار کې و هغه ته ورغلي. په 1318 میلادي کال کې بیا امیر عبدالرحمن خان او امیر محمد اعظم خان قواوی سره ترتیب کړل د غزنی په شاشګاو په دغه سیمه کې د امیر شېر علي خان د لشکرو سره دوی سره مخامخ شول. جګړه یې وکړه چې په دغه جګړه کې هغه ماته وخوړه او دواړه وتښتیدل چې بیا انګلیسانو هغه ته په هندستان کې د اوسېدو بلنه ورکړه او تهران ته د سیستان د لارې څخه روان سول. امیر محمد اعظم خان بیا د همدغه لارې کې د ناروغۍ کیشي او ورپسې مړ سو چې بیا په بستام کې شخص او سردار عبدالرحمن خان هم بخارا ته پناه یوړ. تر نو زده کوونکو دا ووز موږ استاد د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي موږ د شاه شجاع د دولت په حقله ورسره د ملي پاتسونو او د امیر شېر علي خان د واکمنۍ محمد افضل خان د واکمنۍ په حقله باندې وپوهېدلو. په دې چې تر دا غوښتنی شي پر سره مل پاتې سی او سی او د هرې موضوع څخه به موږ ته اخیستې وي. د نن ورځې درس مو هم دومره وو. د نن ورځې درس پر هم دغه ځای باندې پای ته رسو. تر تلونکي درس پورې چې بیا هم د بلې تاریخي نوې او پزره پوری موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم شه وخت ولري شه چری.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00422311.
د ازادۍ ملمه
سلامونه ستړي مشه د ساده ملما پروګرام ته مو زفرید سیال هرکلای کوم. نن سره په پروګرام کې هغه کندهاري سوان ملما دی چې ل خبريالي بسګري تتللی دا چې ولی او څنګه ل دوی په دې مرکه کې اورو. په پروګرام کې ملما خبريال او خون کې کمال چپاندی چپان صاحب ستړی مشي مننه لدی چې وخت پرې خو د چ پروګرام کې سره خبرې وکړي. په پیل کې راته وایست چې کمال چپان څوک دی.
ډېر زیاته مننه زه هم تاسو ته تاسو همکارانو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. زه هیله لرم چې تاسو به په خیر اوسئ. زما نوم کمال الدین صفان دی د کندهار ولایت د ارغسان ولسوالۍ ما فعلاً مرکز کندهار کې اوسېږم. لومړنۍ زده کړې مې خپل کور کې کړې د ورور سره بیا مې په سې جمال الدین افغان لیسا کې تر 15 سم پر زده کړې کړې بیا د ماغه څخه مې رویس لیسې ته تللم حاجی میرویس خان کې د سې کې مې د کندهار کې زده کړې کړې نو پونتون مې کندهار پونتون جرنالیزم پونځای لوستې دي او پهلن د له بس خپل ژوند کوو
د خونځي ادونه مو وکړه چې نمرنې زده کړې مو خپل ور سره کړې دي د کورنۍ په اړه مرته وایا په کورنۍ کې مو څومره کسانو زده کړې کړې خويندو ورونو مور پلار څو پکې بسواده او چې د سیو بسواده کورنۍ کې رالو شوی
بدبخت نه و مزما افلار سواد نه وکړې مخو هغه دا ارمان درلودي هغه دا هیله درلودل چې اولادونه ټول درس وایي سبق وایي بیا ماغه و چې موږ د ولسوالۍ څخه شاته پام دی راغلو اوس می دوه نور ورونه لیسانس دي زه خپل لیسانس یم او دوه ورونه می یوازې ښوونځی لوستې دي یو بل می اوس دغه تازه سرژنی کانکور کې سیول انجینری ته بل ورور کامیاب شوی دی او خویندو مو ډیر لږ تعلیم کړی وو یوازې لیک لوست زده کړی وو نو نور د افغانستان دغه شرایط چې وو دغه حالات چې وو هغوی ونه شوای کولای چې نور درس وایي نو اوس کورنۍ کې شکر دی ټوله سواد لري هغه لیک لوست کولای شي او دغه ورور چې اوس سرژنی کانکور ته کامیاب شوی دی دا بس په ټول تشویق او نور مر څخه را زده کړی چې دا لیسانس چې شابه باید ماستری هم او کې درس وای نور هغه متاسفانه دا شرایط او حالات داسې دي چې نسی کېدل نو بیا چې وخت راغلی دا به هم چانس ګورو خو اوس به دا کس دې تشویق او چې درس وای
تبان سب صبر چې ما حساب کنه مخه بش په ګورو نه یاستي او یوازې دوه پکې تاسو ول چې دوه لسم ټولګي نه فارغ دي دا نور لسانس کړی یو اوس کانکور کې انجینری ته بریالی شوی تاسو منځ کې کوم یو ډیر تکړه ده په خپل مسلک کې
ولانو د مسلکونه بیلابل دي اوس هغه دوه ورونه چې هغه ما سره لسانس او زه جرنالیزم کې لسانس لرم یو زراعت کې لري یو پښتو ادبیات کې لري یو د دوی انجینری وایي هغه نور دوه لسم خلې دي بس نه خپل برخه کې ټول
د تاسو نږدې د ادبیات علاوه کله شعر او شاعري کوي چې کله ناس تاسو ځکه ژورنالیزم ډېر برخه د همداسې لکه شعر وی شاعري وی نظمونه وی او ادبیات خاص نه ادبیات دي نو کله سره د سي شعرونه وای کسي کوي ځکه مسلک یاست نو
بله هغه ماګه کس چې دی هغه خپل شاعري کې زله یوازې د استاد درویش دورانی د بلباری جهانی د کاروان صاحب د سنور شاعران چې ستاد د هغه شعرونه لولم او کله کله چې غوندو کې غوندو ته زو الته یو اهم داسې نو بله و کې ما و ماګه بیا ډیر سره نشتی نو هغه خپل شاعري هم کوي او ډیر کله په کتابونو کې د شعر او شاعري کتابونه ډیر دي
ډیر ښه ده خو چې یو کورنۍ یو چا سره مسله کوي د مکتب په اړه لګ ډیر ته وایي په کندهار کې مو د میرویس نیکه ښوونځي ته ونه وکړه دا لسه یوازې د لکانو لپاره وکړه نه انجونم په کې درس ویل شو
بله و دا لسه یوازې د لکانو لپاره په دریو وختونو کې چې سهار مافشین او د شپې لسه هم درلودل د کندهار فساته یو لوی لسه ده نو دلته ما چون ما درس ویلی ډیر لساو فینځ نیوی چې د شمسی کال کې زپارک سو یو خو بیا خوشبختانه دلته بیا پسې د ښوونکو دنده می هم واخیستل بیا می ډیر کلونه اته کلونه نه کلونه دلته تدریس هم کړی دي زده کوونکو ته نو دا یوازې د نارینه لپاره او فدروي وختونو کې تدریس کاوه
مکتب دوره کې څنګه وی هغه وخت کې د ژورنالیزم سره شوق و شو هله دي درلودلې وای چې زه باید ژورنالیزم ته لاړ شم او ژورنالیست شم کنه سي توکلی ورغلې
نه ولا هغه وختونه موږ ډېره علاقه درلودله او زما دوه هم انتخاب په کانکور کې ژورنالیزم نو اماغه و چې زور ته بریالې هم سو موډل
اول انتخاب مو څور
او تا بن تاسو ته
ځپان زل
تا بن تاسو ته معلومی
بل اول انتخاب دي څو
اول انتخاب می اما اداره فنون باندې او پوانتیست مدیریت و در مکسی چه تدریسوی نو آقوی آقا می انتخاب کرده و آقا می دفلار لپاره چه آقا والکده بخش ولوله هم درسی کشه ما چیز سمده نو آقا می اول انتخاب بود و همی جورنالیزم و طبعا تازت مالمی چه آقا وقتونه در جورنالیزم سره چولا دغه تنکی ځوانان چې واغوی ډیر علاقه درلودل نو ما خپل ډیر علاقه درلودل چون ما ورسره عملا کار هم کوه هماغه وخت چې ما جورنالیزم پوهنځی لوستې ما ورسره یوه مجله کې کار کوه چې مجله مو چاپوله هغه یوه اقتصادي مجله وه د افغانستان پر روانو حالاتو د اقتصاد په برخه کې په اقتصادي خبرونه اقتصادي شننې ولیکنې دغه بیا ما د پونتون د استادانو څخه د نورو لیکوالانو څخه راټولولې بیا موږ هماغه د صنایعو معدنونو خونې د لارې بیا چاپولی هم هماغه و چې هغه مجله به مې هم ورسره چاپوله نو علاقه مې وه ورسره بیا په وروستیو وختونو کې داسې هم و چې بیا په یوه محلي راډیو کې ورسره د نشراتو د مدیر په حیث هم ما کار کوه نو هلته مې خپرونې هم جوړولې ډېر هغه ملګري چې هغوی جورنالیزم سره علاقه درلودل یا مسلکي خلک و یا حتی ما سره پوهنتون کې هم سمپیان و بیا ما هغوی ته هم دا چانس برابر کړی و چې راسي عملي کار هم وکړي.
په خبریالانو کې الګو د څوک و څوک د ډېر خوښي ده په ځانګړې توګه خبریالان چې په افغانستان کې هغه وخت ډېر مشهور و څیرې یې غږونه یې څوک د ډېر اورېده او لکه هیله دې څه وچه چا غوندې باید شي
ولا تاسو دې چې ډېر خبریالان ما په دې برخه کې ډېر ټرینینګونه روزنیز ورکشاپونه ما اخیستي وو او ځینې خبریالان داسې چې یوازې یو سوشا اخلي وړي یې بیا تر خپلو رسنیو پورې ځینې داسې چې هغه شننې هم کوي تحلیلونه هم کوي نو داود اعظمی چې زموږ د دې سیمې دی او هغه نه یوازې دا چې یو خبریال پیس کار کوي هغه ډېر کله د جغرافیې په اړه د افغانستان د سیمې په اړه هغه تحلیلونه هم کوي هماغه سره دغه تحلیلونو په خاطر چې د ډېر منظمو منطقي دلیلونه راوړي په خپلو تحلیلونو کې نو هغه سره مې ډېره علاقه وه تر اوسه پورې هغه کله کله چې راډیو وخت یا فلار دوی چالانه کړي راډیو یا زیم هماغه به هغه ته تمکیږم یا کله کله د انټرنیټ له لارې په هماغه د دوی په سایټونو باندې اورم.
داود اعظمی خو بی بی سي کې کار کوي کنه؟
بله
بازه دی رادیو کې د څه خوخي دا ورې دلې دې کنه
بله اوکه ازادي رادیو مهم اورې دل چې هغه وختونه بیا تر اوسه فورې خو موږ د ژوند مصرفیتونه داسې وي چې به هیڅ څوک وزګاری نه رادیو یې فیاد نه وي او ډېر کله نور دا سم مسائل چې هغه باید یې وای او ری تعقیب یې کې هغه پیدا نه بله و ازادي رادیو کې هم ډېر ملګری و چې هغوی ټولو خپل زحمت ایستی خو هغه خان محمد سیند هغه ډېر ښه راپورونه وړاندې کول او په ویوی کې ذبیح الله غازی و چې هغه ډېر وخت به یې ډېر دردونکي راپورونه وړاندې کوله هماغه هم زما د خوښي خبریالان
ښځینه خبریالانو کې د یوام نه خوښېږي ګوره
نه ټول زحمت باسي خپل تم ډیر خوشحالي چې تر دې ځا فرزي د سیز تر ازادي رادیو فریال تکار کوي نو خپل تم ډیر خوشحالي او همیشه ورته دعا کوم چې په داسې حالات کې په دومره سخت شرایطو کې د رسنیو کې کار کوي خبرونه وړاندې کوي سوژه وړاندې کوي په خبرونه وړاندې کوي نو هغه هم په خپل نوبت سره
ځپان صاحب کله چې ژورنالیزم ته بریالی شوې تاسو ول چې په هغه دوره کې مو کار هم کوو مجله مو هم چاپولو نه یوازې دا چې بیا ته مجلې نه وروسته رادیو ته لاړې هلته د نشراتو مدیر شوې څنګه د ژورنالیزم کې کار ډیر شوق ده؟ یعنی یو سړی باید ډیر علاقه ولري چې ژورنالیزم کې کار وکړي، او ستاسو په باور باندې ژورنالیزم د عاید یا د لوړ عاید مسلک ده؟
متاسفانه په افغانستان غوندې شرایطو کې په داسې ټولنو کې ژورنالیزم ډیر فیکای ډیر بدخوند دی. خو اما ژورنالیزم نه فهم چې زما به ډیر علاقه زما به ډیر شوق کې خبرې شاد آسي، یو ډیر د ساتیری یو ډیر ټولنیز یو ډیر خوندور مسلک دی. او زما پکې به حد ډیر ساتیری شي، کله چې څوک ساحو ته ځي، کله چې لیرو ساحو ته کلیوالو سیمو ته ځي، هلته چې د خلکو هغه مینه محبت ویني او هغه علاقه هغه باور چې پر رسنیو باندې دی لري هغه ویني، نو ډیر اسپیشلی ډیر فاک ډیر خوندور ډیر ټولنیز او ډیر د ساتیری او ډیر د دې څخه یو ټک مسلک دی، هنر دی. ولې متاسفانه په افغانستان کې دغه ژورنالیزم داسې دی، کله چې ته ځې لیرو اطراف ته که د اوس مایک اخلی ځې د اوبو په اړه د روغتیا په اړه د ژوند نور امکاناتو په اړه ته راپور جوړې، حتمن به هلته که راپور اخلي هم به ژاړې، که بیا یې ترتیبیې هم به ژاړې، او کله چې نشر سي آیا ورې هم به ژاړې. داسې یو دغه چاپېریال دی. خو په مجموع کې ژورنالیزم ډېر ښه هنر دی او ډېر یو خوندور مسلک دی چې په دې برخه کې څوک کار وکړي. اما د عاید په اړه ووایم چې عاید پکې دومره ډېر نشته، خو دا چې خلک علاقه لري، شوق لري، او د دې سره کله چې ساحې ته ځي، زه خپله چې کله به ساحې ته تللم، ما بېخي که به هېڅ امتیاز هم نه راکوه، ما به غوښتله چې په هماغه سوژه باندې دوه درې رفورونه جوړ سي، کوم چې به ماته ډېره په زړه فور وه، ډېره به ښه وه، یا به زه په دې باندې راحت کېدم چې دې ته یو حل لاره پیدا کېږي، دولت ورته متوجه کېږي، ولسونه ورته متوجه کېږي، خلک یې بیا غوښتنې ته را متوجه کېږي، یا نور یا نور. نو هغه به ما غوښتله چې یو رفورونه دوه درې ځله په بېلابېلو برخو کې رفورونه، خپرونې، ډاکومنټریانې یا ګزارشونه ورباندې جوړ سي.
وقنده د ژړاو د دغه خبره مو وکړه، د ستونزو خبره مو وکړه. د خبریالې په کار کې زما په نظر باندې ستونزمنه برخه هم دا ده چې ته ځې له سیمې نه راپور ورکوې، د خلکو وضعیت ګورې. هغه خلک به دومره کړېږي که نه کړېږي، خو ته چې هغه وضعیت ګورې ستا د زړه داسې شي. که څه هم موږ وایو چې په خبریالۍ کې باید احساسات نه وي، په فاکټونو باندې ولاړ وي، خو کله کله انسانان یو د خلکو ستونزې چې ګوري، سړی یو دا وضعیتونه چې ګوري، واقعا ورته خفه کیږي. دا تاسې د ژړا یادونه وکړه، موږ دا یو پوډکاسټ درلودو، افغان نجونو سره به مو خبرې کولې. مخکې لدې نه چې د هغوی سره خبرې وکړم، لکه څنګه چې تاسو سره مې د مرکې پیل له مخکې د معرفت خبرې کولې، او همداسې وضعیت پوښتنه به مې کوله، انجونو سره به مې داسې د زړه خواله کوله. دوی به ژړل، دوی به چې کله ژړل، د دوی نه به بیا ما شروع کړه، هغوی به بیا چپ شوې، بیا ما شروع کړې او ما به ژړل. ځکه چې واقعا سخت وي چې ته کله ګورې په یو چا باندې سخته وي، ستونزې کې وي، او ته لګیا په هغه باندې راپور جوړې. تاسې ته مې هغه پیل کې مې یادونه وکړه چې د ژورنالیزم نه تر بزګرۍ پورې دا د ژورنالیزم لپاره ښایي یو ښه سوژه وي، خو په ژوند کې ډېر ستونزمن کار ده چې یو سړی باور وکړي چې ما ژورنالیزم ویلی، په دې برخه کې مې کار کړی، خو اوس بزګر یم. دا ډېره سخته ده، او ښایي په دې باندې یوازې هغه کسان پوه شي چې دغه ستونزو نه تیر شوي اوسي، دغه ستونزې کتلی وي، او دغه ستونزو سره مخ شوي وي. په همدغې برخه باندې تم کېږم، راته وایي څپان صاحب، اوس څه کوئ؟ مصروفیتونه څه دي، او کومو برخو کې مصروف یاستئ؟
او ډېره مننه. خیر اوسه. چون د افغانستان حالات ته معلومی چې اوس هغه رسنۍ، هغه ملګري، هغه دوستان چې دغه برخو کې به کار کاوه، اوس ډېر لرې سوي دي، زړه ماتې سوي دي. نو هغه چې هر څه دلایل لري، هغه خپل پر ځای باندې، خو زه خپله یو له هغو کسانو څخه یم چې اوس له دې برخې څخه ډېر لرې سوی یم. یعنی اوس څلور کلونه فورکیږي چې ما هیڅ په دې برخه کې کار نه دی کړی او یوازې د خپل فلار سره په هغه دیخانه کې بسګری کې مسکو کې کار کوم او چون زور سره د ښوون کې دند لرم هغه هم تعقیبوم او اوس وختونه چې د ګرمۍ درې میاشتنی رخصتی دی دماغ سے پیس پا دیا بیا ہم خپل پمزکو کارونو او دیکھانی کی مصروف ایو
څنګه د دیکھانی کار د جورنالیزم لکار سره څومره توپیر لري څنګه ته ځان عادت کړو
ولا د ډیر سخت یی چې څوک په یو برخه کې ډیر کلونه کار وکي یا علاقه لري او یو دم د سی او حال راسي چې هغه مسلک بیشی داسي پر یو مخ فریشت یو بیا ولارت په داسې یو کار کې ودرېږي چې هغه سره ډېر نه بلد و خو چون دا کارونه موږ د ولسوالۍ کې چې زموږ کور و هلته مې طبعاً دغه کار کاوه د بزګرۍ کار که څه هم زموږ عمر دومره نه و خو بیا به مو هم هماغه وختونه کار کوئ خو بیا لس کاله تر دولس کاله داسې ما هېڅ کار نه و کړی په بزګرۍ کې بیا هغه و چې اوس هم ډېر بلد نه یو خو بیا هم اوبه لګول و خاشې کول یا پجي کول دا کیسې م پکې زده دي اوس یې کوو ورسره
څه کرې اوس مو څه کرلې دي
نو دغه 2023 کال کې زه په روزګان کې وم هلته نو بیا زما فلار چې زه کله کور ته راغلم هغه ویلی چې ما یو څه مځکه رانیولې چون موږ ځای په ارغسان کې و هلته اوبه وچې سوې وې هغه کوم باغ چې موږ درلودې هغه هم ونسو ساتلی نو بیا هغه ته ویل چې ما په دامان کې مځکه رانیولې ده بیا به هلته د انځورو یو کوچنی باغ کښېږدو بیا هماغه و چې ما ورته د انځورو لښتې نالګیان دغه پیدا کړل او هلته مو انځر کښېنول هغه دوه کلونه مو پیاز و اندوانې خټکي دغه هم پکې کرلی و خو سږ کال مې دغه نه و پکې کرلي ځکه هغه انځورو باغ ته ښه نه و نو بس هماغه انځورو یو کوچنی باغ دی په هماغه باندې ورسره مصرف یې هغه مو کرلی شي
څپان څه د کندهار انار ډېر مشهور دی تاسو خدا نه دی کرلی یا باغ خو نه لرئ
نه موږ درلوده باغ په ارغسان کې خو متاسفانه هلته اوبه وچې سولې بیا هماغه و چې هغه باغ هم سره یو دوه کلونه مو لاوس ساتلی سوی خو وروسته بیخي هېڅ نه کېدله اوبه نه وې بیا هماغه وچ سو موږ باغ هماغه هم درلوده خو هغه د اوبو له نیستۍ یا د وچکالۍ څخه وچ سو او انار چې دی هغه د شام کندهار ارغسان ولسوالۍ او د ارغنداب ولسوالۍ دا دواړې ډېر ښه انار لري دامان خټکی لري ډنډ ولسوالۍ پنجوایي او چړی انګور لري او شاولی کوټ بیا انځر لري چې اوس دغه انځر بیا په نورو ساحو کې هم اوس خلک کښېنوي دا ونې او ښه دي تر ډېره فرق خو متاسفانه د اوبو مشکل او بېرته دغه د لارې چې نشته سوداګرۍ ته صنعت ته د سوته نو سږ کال متاسفانه د دغه شانو نرخونه هم ډېر ټیټ شوي دي چې انځر پخوا هغه انځر چې په شپږ زره افغانۍ باندې یو کندارۍ من چې څلور کیلو کې شي هغه به و سږ کال بیخي په دولس سوه زره دغسې و
د چې اوس ژورنالیزم نه لرې یاستئ کار پکې نه کوئ او دا تقریبا څلور کاله وشول څه مو ډېر یادېږي د ژورنالیزم
نو هغه وختونه ولا ډېر یادېږي دا اوس هم ستا د زنګ وهلو څخه مخکې یو ملګري سره مې بحث کاوه چې څه وختونه تېر شول څه خبرې وې هغه کیسې نو هلته ډېر خاطرات سړی لري چې کلونه کار وکړي هلته ډېرې خاطرې لري ډېرې ښه خبرې ډېر ښه همکاران یې خو بیا چې بېرته دغه حالت ویني چې همکاران څه سول هغه خاطرې هغه خبرې هغه سخت حالتونه هغه نور ساتېري حالتونه هغه څه سول نو بیا سړی ډېر روحان و زیدوی خو هماغه خاطرې ډېرې رایادېږي کله چې راډیو اورو کله چې هغه په راډیو کې د ناستو کسانو بحث اورو خبرې اورو موږ ته هم هغه خپلې خبرې هغه بحثونه هغه مرکې هغه ټول را په زړه کېږي
کله دې په دې فکر کړی چې بېرته به ژورنالیزم ته راځي
دا فکر می تر اوسه پورې بیا نه دی کړی په دې چې د افغانستان دغه حالات داسې دي اوس که زه وغواړم کار وکړم نسې کېدلی. نو بیا هغه خبرې چې بیا به څوک دغه برخې ته څه وخت راځي نو دغه امید ښه دی چې اوس به نه لرم ځکه بیا به دغه نورې کیسې ټولې را صفاتې بیا به بزګري را صفاتې شي.
اوس بزګری کوئ دولس کاله مکتب څلور کاله پانتون او په دې کې اتمن د کورنۍ تاسې ډېر زیات و دوی باتمن ملاتړ کوو چې تاسې دومره ډېرې زده کړې کړې دي په دې کله نه خفه کیږي چې یو څوک ډېر تحصیل وکړي کلونه کلونه په تعلیم ځای کړي په بخنې سره تیر کړي او بیا له هغې وروسته راشي د یو کس خوندې چې البته ډېر زحمت به په ژوند کې نه وي وستی خو زده کړې کول خپل یو لوی زحمت ده چې سړی ځان ته ورکوي د هغې څنګ ته کار کوي څومره ستونزه باندې وي دغه وضعیت
او دا خبره ده خو د افغانستان یوه داسې ټولنه ده چې دلته یوازې زه نه یوازې احمد نه یوازې محمود نه ټول په داسې یو غربت کې په مسکنات کې درسونه ویلي دي چې به حد غربت به حد مسکنات مفلسي د ټول چارې به تیر کړې وي مور او پلار به ته امیدونه لرله او متاسفانه د افغانستان د ټولنه داسې ده چې دا د یو قصر نوښت نه دی دا د دوه نه دی دا د درو نه دی. نو چون تعلیم تحصیل زده کړې فوهنه په دغه برخه کې کار کول په دغه برخه کې اوسېدل یا خپل زده کړې کول دا د انسان د آینده لپاره د ژوند لپاره د هغه نورو کیسو لپاره چې په ټولنه کې بې سواد کسان کوي یا داسې کسان کوي چې زده کړې نه دي کړې دا طبعا هغه کس بیا ډېر غوره دی عادي شریف هم ستا یا شریف هم ستا چا چې زده کړې کړي. نو موږ تاسې دغه نور دوستان دغه نور ملګري باید وکړي چې دوی داسې فکر نه کوي چې موږ دا د پیسو لپاره د دندې لپاره کړې دا مو د دې لپاره نه دي کړې یوازې مو د خپل ځان جوړ ونی د فاره د خپل ځان د فیژندلو لپاره د خپل ټولنې د فیژندلو لپاره د خپل اولادونو د فیژندلو لپاره د ټولنې ژوند کې د راکړ ورکړ او د ټولنې ژوند د اوسېدلو د دې لپاره کړي. نو کو متاسفانه یو شی چې ستاسو دا دی چې مور او پلار ډېر ځایریږي هغوی وایي چې په دومره سخته کې چې کله زده کړې په کې هغوی کې داسې یو هیله درلودله هغوی کې داسې ډېرې هیلې درلودلې خو هغه چې اوس سرته نه رسېږي یوازې به دا زما نه یي خو د بل کس بې کېدای شي چې هغوی پلار ورته ډېر ځورېږي مور ورته ډېر ځورېږي کله چې بیا په ټولنه کې بیا داسې حالات هم ویني چې تر کله چې چا تحصیل نه یې کړي زده کړې نه یې کړي هغه په داسې دغه باندې هغه د عام خلکو فیصله پر یو موقف باندې راځي پر یو چوکۍ باندې راځي چې هغه زده کړې نه کړي. نو طبعا به دغه والدینو ته ډېر دغه کوي ډېر به زیری خو موږ تاسې له ځان ورسره عادي کولای شو موږ تاسې د کومره هغه خپل تحصیل دغه زده کړې مو په دې پوهېږي چې زه بابا خیر دي توکل په خدای دې خدای دې نور په وطن رحم وکړي.
وروستیو کې ساس یو خسته خوږه خاطره چې د ژورنالیزم نه مو په یاد ده که د پانتون دورې وي که د کار دورې مو خو چې سایس نه هېرېږي او ډېر د ذهن کې همیشه وي هغه راته وایه.
ډېره مننه خیر اوسې خاطرې ډېرې دي نو زه نه پوهېږم چې څنګه خاطره ووایم خو هغه یو خاطره داسې وه چې کومه ورځ موږ دغه درس درلوده بیا استاد وویل چې عملي درس هم باید دي یوه مرکه باید راوړي نو ما کو چې مرکې پسې ولاړو خو استاد ویلي چې دا مرکه باید بازار کې اوسي چې هلته د موټرونه رنونه هم راسي شور ماشور هم پکې راس چې خلک وپېژي چې والا ته بازار کې ولاړې ته مرکه کوې. نو بیا هغه مرکه بیخي سخته وه چون په د زده کړې فعال کې هغه کیسې ډېرې نابلدې سختې بیا یو ملګری ویل چې تاسو یو جنریټر چالان کی بیا غلطه مرکه وکړي چې دا نه نو هغه مو بیا نه هېریږي هغه مو دغه سې ورته وکړه بیا مو استاد ته ور وړی چې استاد خبر شو بیا وایي چې داسې مه کوئ بل وخت به د عملي کار وکړي او د ساحې ته چې تاسې باید بلد شئ
واقعا ژورنالیزم کې دا کارونه ډېر زیات جالبي خوندور وي مننه چپان صاحب چې وخت پرې خو درغلی خبرې دی وکړې کور دی ودان
ډېره مننه خدای دې تاسو سلامت لري په مخه مو شه
ستاته پنګړو شنګ شنګ زلفی چالونم